د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتون لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوې او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړي چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. د بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو هغه افغان میرمنې چې په تیر نظام کې د پولیسو په لیکو کې دندې درلودې ګواښلې دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي چې په تیر جمهوري نظام کې هم ډېرې ښځینه پولیسې د دوی د نارینه مسؤلانو او همکارانو لخوا ځورول شوي وې. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له خورا شدیدو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو چارواکو هغه افغان میرمنې چې د تیر حکومت په وخت کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې وې ګواښلې دي. د یاد سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو او د تیر جمهوري نظام له 24 ښځینه پولیسو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی راغلی، په داسې حال کې چې طالبانو د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په سلګونه انتقامي وژنې ترسره کړې، ډېری پخواني ښځینه افسرانې له دې ویرې پټې دي چې ونه پېژندل شي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې پخواني ښځینه پولیس او افسرانې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوي چې ګومان یې کوه د دوی کار د کورنۍ لپاره شرم دی او طالبانو د دغو وژنو په اړه کره څېړنې نه دي کړي. د بشری حقوقو د تر سازمان په دې راپور کې هم دا شان په تیر جمهوري نظام کې ښځینه پولیسو سره د دوی د نارینه مسؤلینو او همکارانو لخوا د جنسي تیری او ځورونې یادونه هم شوې ده. په راپور کې د پخواني ښځینه پولیسو په حواله راغلي چې په دنده کې د ارتقا او د پام وړ پوستونو د ترلاسه کولو او له دندې څخه د ګوښه کولو د مخنیوي په بدل کې به له دوی څخه د لوړ پوړو افسرانو لخوا جنسي غوښتنې کېدې. د بشري حقوقو د تر سازمان پر طالبانو غږ کوي چې په تیر جمهوري نظام کې د ښځینه پولیسو او نورو کارکوونکو ځورونه، ګواښل او ناوړه چلند ودروي او باید د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند قضیې وڅېړي او مسؤلینو ته یې سزا ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ستونزو او د طالبانو د ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. یوې لودي څخه د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی وم، اوس زه او کورنۍ مې هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزې سره مخ یو. د طالبانو لخوا د تعقیب لاندې یم او ګواښل کېږم. د یوه ولایت بل ولایت ته او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځای بدلوم چې دوی پوه نه شي چې زه چیرته یم.
په تیر جمهوري نظام کې یو بل ښځینه پولیسه چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي په لیکلې بڼه یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیر جمهوري نظام کې په وار وار د نارینه همکارانو لخوا یې ځورول شوی او اوس د طالبانو له ویرې پټه ده. د بشري حقوقو د تر سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې ډېری د ښځینه پولیسې له خپل هېواده تښتېدلي او ګاونډي هېوادونو ایران یا پاکستان ته یې پناه وړې او یا یې نورو هېوادونو ته د پناه اخیستلو هڅه کړې ده. په ایران کې یوې کډوالې ښځینه پولیسې ازادي راډیو ته وویل.
چندین بارم از طرفی طالبان مختار داده شدم و
سو زلی ده طالبانو لخوا و گواخل شوم. ان زموگ لگوانده پختنه کولا چی ما پخواست کار کوا. آخر مجبور شوم چی یوش باو تختم او ایران تا پناه راورم. دو نیم کال کیگی چی ایران کیم. خلا هم دامنیت احساس نکام. تل هقا ویره او گواخونه چی ده هقوی لخوا ما تکی دل ما زوروی.
از طرفونا بامومی آمد هنوز مرا اذیت میکنه.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د عمومي بخښنې اعلان وکړ، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په وار وار د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو پر وړاندې د سرغړونو پرته له قضا وژنو نیول او شکنجې راپورونه خپور کړي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي.
اساسي او بشري حقوق
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی.
نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوي ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد تخرغلاست وایو
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي، او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولري او ښه ژوند مو په مخ ورسی. اتحاد اتفاق ورورولی او په یو ټولنه کې بعد په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولای شو ډیر مشکلات حل کړو، ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بې وزلي او د بېچارګۍ نه اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد ورورولی د خشای دا ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباه کیږي. داسې قصې سمون په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولۍ نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خالق کم زیات مونږ وینو سو دغه بی اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سي چا خبره ده معلق علاق کې پری خود رسول پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، جوان نسته. د ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سي هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سي، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته یې، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي، او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوای. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي، او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیړیا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې واځي کېږي عملا تاسو سره
موضوع پدې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو، کده شرعي وګورو، کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات دا ده چې موږ تر اپیخيږي رامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکل فقر، اقتصاد زوبلي، مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي، یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا مېړه ورته وایي سره نشو کوي ژوند وکم. بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوس عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای. حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سوی دی، بخیر زیات سوی دی. فقر دی، بیچارهګی ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم بل خلک نه، یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، د قضیه بیا څومره جدي کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
کله محرومیت چی؟ محرومیت خلک ضروري، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري، یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا ښځې د خپل غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قربان دي راضي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بالاخره دا موضوع شخل ته راولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بالاخره جنجالونه راپیخوي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخوي، هم تړونه ده، هم محاکمو ته، هم خلک ته ټولو ته د جنجال پیخوي.
دا سیا موضوع چې رامنځته شوی ده له حقوقي اړخه، آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل او کمیشه په شخړو ولنجو باندې تمامه شوی ده؟
نه، خود دسته دې سلسله د دوسیه محاکمه تذیب محاکمه کو درې لارې ورته خای. یو خوب لار ده چې کتا سو غوړی مسلمانینو ته لار شي، مسلمان خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خای، یو حکم د بل خای. دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري، صلات اخلي د طرفینونه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبري وکي، مشوره وکي، بل اخر یو فیصله وکي. دغه ډیر خلاره ده که پدې کې یو مشکل دی، د طرفینو معمولا مسلمان متاسفانه نه پیږي، یعنی ته موضوع کې ډیر اغاین لري، یا شرعي حقوقي، یعنی تاسفان یو نیم خلک دسه دیسه وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب دسه یو بل خو تباکی خرابای کړه. دسه خلک کیسه په دغه موضوع کې پوها ولري، حقوقی پوها ولري، وجدان ولري، یو دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره. دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو. محاکم په دې سړي وخت نیسی، یو کال یو نیم کال، ان تر دریو سالو کال پورې وخت نیسی.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي، دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
اوس خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده، ګودې څه تراکم د قضایا او زیات دي، مشکلات هم زیات دي. قضایا اوس کله محاکمه ته راځي نوبت کې چول کیږي، ډیر وخت نیسي، یعنی داسې خلک دي چې وخت دونه نه لري، دوه درې کاله یا څلور کاله دي ته کینی او ودرې چې ودرېږي فیصله وشي. اوس خلک ډیر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي، د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکړي چې تاسو لار شي خپل موضوع د مسلمانینو لپاره، د سپینګیرو، د علماو لپاره تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدہ کوي. په دې سره طرفین نشي کولای چې نه خوده خزان وکړي، مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي؟ هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کیږي. خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو.
بله، راځو خپل موضوع ته بیرته، چې اتفاق، اتحاد او ورورولي وه. په ګټو باندې خبرې کوو، ل کوچنی ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتې دي؟
نړۍ کې سو ګورو، سو سو رقم هیوادونه لرو، یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مون په نظر کې ونیسو، یا امریکا ته وګورو غرب ته، بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته. ملت په دې مناسه د هر قوم، د هر چیرته اوسېږي، په هر موقف کې چې دوی خپل منافع، ملي منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که یو جاپانی نه پوښتنه وکړي د صلحاونه، یو سوال وکړي ملي منافع څه ده، مطمئن مثلا ټول یو تعریف بدرته وکړي، یو تعریف کوي، یعنی ملي منافع پیږي څه شي ده او پرمختللی ژوند. دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري، ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، ژوند ښه ژوند ولري، مراقبت وکړي. او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا ده، وروسته بیا چین ده، بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي. دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ شوي دي، اتفاق کړي دي، اتحاد کړي دي، ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته، دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلاس او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي، دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه، یا پاکستان مثلا، دغه بنگلاديش وګورو، یا میانمار وګورو، یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو، دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي، هلته داخلي جنگونو مو سودان کې ده مثلا، دغه ټول د واجب داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي. یعنی متاسفانه جهل دی پکې، ناپوهي ده پکې، نادانی ده. نادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ، هغه مملکت مختنی شتلا، هغه مملکت نه کامیابیږي، مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس او گریوان همشي او نشي کوي ځان خلاص.
بله، راځو حقوقي برخه ته. یو وګړی څومره د دې حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې او په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي، دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه که موږ تعریف کړو ډیر موارد دی. یو موارد همدغه تاسو ویلي همدغه ماده، یو مثلا دغه تعلیم چې دی، دانش چې دی، دغه پرمختللی عصري علوم، یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او د دغه نه د ټولو حق دی. څه کله په مملکت کې پوه راشي شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برابر سی، خلق بیا پیگی سد مونگ حق و مملکت که چیشی ده او اتحاد و اتفاق تسون ضرورت لرو. اتفاق و اتحاد چه ده هم ده حقوقی و اجتماعی و ده شرعی و منابی و پا اساس، خصوصا مونگ مسلمانان تا دیر تاکید سیوی دیست مکلفیت لرو سد باید لاوسط و در طولونه که باید اجرا کو و دیتا باید اولویت ورکو و مثلا ده قومی و سمتی و ده جبانه ده تحصابات و مقابل که ده چه دیر مهم ده ده اتحاد و اتفاق. او هر وگل سد ده محرومی گی پا دیمانت دیمان یا جبر دی، دی باندې او ظلم سوی دی، دی حق خصوصی وی دی او دغه شخصی او ملی اهداف په مقابل کې او دغه خند او دینی شکوسه اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلح بین اخویکم، مسلمانان یو بل سره ورونه دي، باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي. یعنی د احکام دی، د امر دی، د الله تعالی پرته نور مملو پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی، نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبا تاغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو. او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالي ته دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی، یو جبر دی، یو محرومیت دی، یو نو استثمار دی، یو استعمار دی، دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو. که موږ واقعا سوله درلودای، اتفاق می وو، جوان مپو شکل سره مختلط للای وای، مثلا اهل کار ته سپارش شوی وای، مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په موضوع کې نسیه ماستری لري، یا مثلا یو ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کواسه حقوق دان دا قبل لغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی ووسی او د دوی شرعي انساني اخلاقي حق د سبات ورته غسري، یعنی واخ ورته ورکړي سی ام پدی برکه. الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر کوي سه ان تعدوا امانات الى اهلها، امانتونه اهل ته وسپاري پرته له خلاف دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نه غدا اهل کار اهل ته وسپارل کیږي. دا یو نوې اتفاقی ده، یو نوې اتحاد منسته راځي. یعنی په دې معنی یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوي، مخ هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي راځوي، خو پیږي چې بحران منځ راځي، اداري بحران منځ راځي، حقوقي بحران منځ راځي، طبي بحران منځ راځي، اقتصادي بحران منځ راځي، همغه ملت عوامل دي سنو اتفاقی منځ راځي، او قدم از سره دی، کینه من سره دی، نو خدای نه خاطر جنگ من سره دی، سمختم دست من سره غلی و خلق د خپل د حق د استیلا یا د لاسرولولو لپاره مجبور دي یو سره صدا و کی، یعنی چا خبره غک پورته کی او خپل حق لاسرول. دغه مشکلات مونږ وینو همیشه سوي دي همدیشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي، یو څوک د لامل کیږي چې بی اتفاقی راولي، په منځ کې جار او جنجال راولي، دغه کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه واوسي. اصلي علت یې تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده، په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړئ، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی، هغه نه پوهیږي. داسې یو دانشمند غربي و دا ویلي و چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی مونږ طبقاتی تضاد کې مونږ بوس جوان کو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې جوان کوي چې ډیر پورته خلک دي، هغه په خوا د افلاطون خبره سه ویلي اوسه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو چې هغه بشارګان صلاحیت هم دونه لري، خو بیا هم خدای تقریبا 50% وای او 50% داسې خلک دي چې سواد هم لري، جوان هم ښه کوي، سه منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بشارګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک دي لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي، په باور وکړه تاسو د دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر والا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سي وي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي. یو خوای سمون مثلا د دې قومي بل خوای وای د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه منی کته مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وینئ ډیر دردون کې د یو ډیر خالق رنج وړي د دینه مثلا کته د یو پنشيري ځوان سه سواد ونه لري ته پختنه دینه و کې د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي هم دا څه برعکس تاسو فکر وکي کته د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري دا څه خالق ته فارسي زبان ورته وای هغه خالق نه منی یعنی بودی مناس د شبا یو وسیله ده مون یو فارسی کې متل لرو هم دلی هم از هم زبانی بهتر است یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني نو شبه خو خبر کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا ده چې مونږ انسانان یو مونږ مسلمانان یو مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالۍ کې په خدای نه خاصه پرنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمند دي ک لوګر دي ک پخدخشان دي ک بنشیر دي خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي دغه سه محروم غونډه حالت لري دوی ک باندې ک جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یوځای سي تخپل مطمئن اوسه ک ډیر خشختتون لا سره دي ډیر مملکت پر مخلل نو کې او ژوند جوړي مملکت جوړي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي هدف لري ژوند جوړي دا غسی متاسفانه دا شان ما سوي له ټول مو متاسفانه محروم سوي او دا غسی یو قصې دین او خدای تعالی مون باندې رحم
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غوړ ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
دا د خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري کوم د اسلام له وجه وګورو ام عقل له روسه مثلا دغه بی اتفاقی ته د تعصب ته د مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیسه زینه د ټول نه پورته يم دغه د جهالت نه خدا د ناپوهی نه خدا او د شرمساری او دی مسلمان خصوصا دی او انسان کار نه ده انسان مثلا بل انسان منی وای دی ساده متل دی وای انسان تابع دی انسان ده مونږ باید سحر رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ورو که قران منو که د الله پا تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه مثلا د ما یو هلمندی ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده سغه درد کې بعد دوسه زیږم ما درد باز احساس کوم که پنشيري تر رسیږي که لوګری تر رسیږي مثلا دغه بدخشانی تر رسیدي ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسودت موږ مکلفیت دی دا ټول نه خري ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنه ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلکو صد خپل واتی وات په قصه کې نولو دوی دا ډیر نه خاين خلکو د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه موږ زخمونه وو دغه وطن دغه بشاره خلک تر مونږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بشاره خلک غوزوب وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر وصول دا وای مده خلک ستونه توان لري د سرګریبان ته لکته کی او لکو شرمی لخجارک د وباسي او یو تعهد کی سه دینه ورسته تعهد پدی کی وصول نور مملکت سره خیانت نه کو نو خلک سره خیانت نه کو انسان پر سرګ ورته ګورو د مسلمان سرګ ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري که مونږ دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو ازبک لرو هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې د مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کړي وطن سمسور کړي مملکت د دغه بدبختیونه دغه بیکاری او دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې مثلا د افغاني کډلار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري حق اساسي حق اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنی موږ یو چیرته ویزه نشو اخیسته یا کوم مریضي ولرو یا واده د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري یو یو ویزه په $0 یا $1000 موږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دونه موږ لرو ستر سبب وي نه د خلاصې یاد پیدا د څه د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو ستر سلويخ 50 کال د وطن تسغامل دي د لپاره یو تعهد وکي نور بس د الله تعالی وردار سید لکه شرم وکي لکه حیا وکي تخپل هیواد سمسورولو د جوړولو وساینو د خلکو لپاره به ذکر وکم مونږ د دینی ارشادات لواج حتی حق ملرو کافر سره بدی وکو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملرو بدی ور سره وکو
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې لمر سره ملمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
هجران دی